په افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوري اس نوري اندي ازادي رادیو په دې ورسته نیم ساعت خبري مجله کې مو هر کله کوم او رئیس جمهوری ریاست تایید کړ چې د ملي امنیت رئیس له خپل دندې ګوښه کړی دی. ځینې حکومتي باوري سرچینې وایي چې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال بسم الله محمدي به د دفاع وزارت څوکۍ ته د کاندید په توګه ولسی جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره وروپیژندل شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. جانقا الکوزه وړاندې کوي.
افغان حکومت ومنله چې د ملي امنیت عمومي رئیس لدند لري شوای. ایصاف وای په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولای او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای ایران په سیمه کې ډیر مهم او حیاتی اهمیت لري. پوره خبرونه واوري. لمړی د افغانستان خبرونه. افغان حکومت په رسمي توګه ومنله چې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل لدند لري شوای. جمهور رئیس په اعلامیه کې ویلي نو موړی د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د هغو اصولو لمخې لري شوای چې پر اساس یې د ملي امنیت رئیسان باید له دوو کلونو څخه زیات په څوکۍ کار ونه کړي. په اعلامیه کې د غرض ویل شوی جمهور رئیس کرزي نن په یوه خاصه غونډه کې د ښاغلي نبیل له فعالیتونو څخه مننه وکړه. په خبر کې راغلی چې رحمت الله نبیل به ډیر ژر په یو بهرني هیواد کې د سفیر په دندې وټاکل شي. ایصاف ځواکونه وای نن په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولای. ایصاف په یوه خبر پاڼه کې ویلي نیول شوی طالب قومندان په سیمه کې په خپلو کسانو وسلې او چاډیدونکو مواد ویشل او د حکومتي چارواکي د تختولو په پلان جوړولو کې هم لاس درلود. په خبر پاڼه کې راغلی امنیتي ځواکونه په دې عملیاتو کې دوه نور مشکوک وسلوال هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د سرپل ولایت امنیتی چارې نن پر رسمي ډول له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په سیمه کې د ازادې رادیو خبریال وایي د سرپل والی عبدالجبار حقبین په دې ولایت کې د ملي او سیمه ییزو پولیسو شمیر ناکافي او بالغ او د زیاتېدو غوښتنه وکړه. ناتو دوه ورځې مخکې ویلي و چې افغان ځواکونو ته به د امنیتي مسؤلیت سپارلو څلورم پړاو د روان لمریز کال په مني کې پیل شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ناپیلو هیوادونو په مشر ځغونډه کې د ګډون په مقصد نن تهران ته ورسید او له جګپوړو ایراني چارواکو سره به خبري وکړي. بان کی مون په تهران کې خبري اعلان وته ویل
ایران هاز
ایران په سیمه کې ډیر مهم او حیاتی اهمیت لري، په خاص ډول د سوریې په حالاتو کې. زه غواړم په دې اړه د ایران د ستر مذهبي مشر جمهور رئیس او نورو مشرانو سره خبرې وکړم. دا ایران ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لومړنی سفر دی او تمه ده چې د دې هیواد له مشرانو سره به د لانجمن اټومي پروګرام او بشري حقونو په اړه هم خبرې وکړي. راپورونه وایي ایراني چارواکي به د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرکزي ولایت اصفهان ته بوزي او هلته به ورته د یورانیم غني کولو دوه مرکزونه وښيي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو په حمله کې لکټر لګا نه تنه پاکستانی عسكر وژل شوی. جګړه نن سهار د جنوبي وزیرستان په غرنۍ سیمه غټ بدر کې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ ونښته. په یو بل راپور کې ویل شوی وسلوالو طالبانو د پوس په وی پوسټي حمله کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې لکټر لګا نه پاکستانی عسكر او اته طالبان وژل شوی او لس وسلوال ټپیان دي. پاکستانی طالبان وایي دولس تنه حکومتي عسكر وژل دي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وای پوز د مخالفانو پر ضد د جګړې د غټلو لپاره زیات وخت اړتیا لري. اسد د سوری له یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کوي ویل حکومتي ځواکونه مخ پر وړاندې روان دي خو د جګړې د نتیجو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سوری جمهور رئیس زیات کړه مونږ په وی سیمه ایز یو نړیوال جګړې کې ښکیل یو، په دې توګه د غټلو لپاره وخت اړتیا لرو. نن هم د سوری د دوهم ستر خار حلب، شمال لویدیس خار الدیب او دیر الزور په ګډون په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې وي. د هند ستر محکمې نن د هغه وسلوال لپاره د مرګ سزا تایید کړه چې په 2000 کال کې د ممبای ښار په تروریستي حملو کې برخه اخیستې وه او ژوندې پاتې شوې وه. د هند د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او عامو خلکو د سترې محکمې د حکم ستاینه کړې او وایي جنایتکاران باید سزا وویني. د راشتریا لوک دال ګوند مشر محمود مدنی وایي
چې جو مجرم ہے جو قاتل ہے بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے
پر جنایت کارانو باید هیڅ رحم ونشي. دا ډول خلک باید سزا وویني. دا د خفګان ځای ده چې بشر جنایت ته مخه وکړي، خو موږ باید دې ډول کسانو ته له هر ډول ځنډ او شک پرته سزا ورکړو. موږ باید دغه راز په دې ډول مسلو کې سیاست ونکړو. هند د ممبای حملو پر د پاکستان په لشکر طیبه ډلې اچولې ده. پاکستان هم منلی چې د حملو یوه برخه د دې هیواد په داخل کې پلان شوې وه. د بشری حقوقو څارونکو ډله د نړیوال عمومي بخښنې سازمان د بالکان هیوادونو له چارواکو څخه په ټینګه غواړي چې د 1990 لسیزې په شخړو کې د شاوخوا 14,000 ورکشو کسانو د برخلیک په اړه د څېړنې وکړي او عاملینو ته د باید سزا ورکړي. د پنجشنبې په ورځ د ورکشو کسانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او امنیسټي انټرنیشنل دا غوښتنه یوه ورځ مخکې کړې ده. نړیوال عمومي بخښنې سازمان په اعلامیه کې ویلي د بالکان خلکو د ورکشو کسانو فصل نه دی تړلی. عراقی چارواکی وایي په هیواد کې د حملو په لړ کې د یو جنرال په ګډون 15 تنه وژل شوي. پولیس وایي د پولیسو مشر جنرال نظوم طایح نن سهار په بغداد کې په موټر کې د کار په لور روان و چې وسلوال ورباندې ډزې وکړي. دا په تېرو درې ورځو کې د امنیتي ځواکونو درېیم ستر مامور دی چې وژل کیږي. په شمالي ښار کرکوټ کې هم په دوو جلا بمي چاودنو کې څلور پولیس مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي د آیزاک په نامه سمندري طوفان له وجې د نیو اورلینز ښار د جنوبي سواحلو په غاړو اوبه اوختي او دا استوګنې په کورونو سیلاونه ورغلي دي. د طوفان له رسېدو مخکې د سیمې خلکو ته د کورونو پرېښودلو خبرداری ورکړ شوی و، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې کوم راپور نه دی خپور شوی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
جمهوری ریاست تایید کړ چې د ملي امنیت رئیس له خپل دندې انګوخه کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا د هغه د ګوخه کېدو په اړه عکس العمل څرګند کړ.
په دوی کې هیڅ شک نشته چې د کرایشي سیاسي ملحوظات موجود وي.
ځینې حکومتي سرچینې وایي چې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال بسم الله محمدي به د دفاع وزارت څوکۍ ته د کاندید په توګه ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وپېژندل شي. د هلمند علماو شورا د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د هغو ولسو ملکي وګړو وژنه وغندله چې درې ورځې وړاندې د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تنونه له سرونو پرې کړي وو.
کم شواهد لکه هغه کتاب چې وایي، لکه خدا او رسول چې وایي، دوی کم شواهد پر پیدا کړه او کم د دوی محکمه.
د پوهنې وزارت وایي د کراچۍ له بندر څخه د ښوونځیو د میلیونونو درسي کتابونو لیږدول پیل شوي.
دا کاروانونو حرکت کړی دی او ان شاء الله امیدوار یو چې په 15 ورځو کې دغه کتابونه د معرف وزارت افغانستان دولت ته وسپارل شي.
د هندوستان استرې محکمې په ممبئی ښار کې د 2008 عیسوي کال د برید کوونکو څخه یوازینی ژوندي پاتې شوي برید کوونکو ته د مرګ سزا تایید کړه. جمهوری ریاست ومنله چې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل له خپل دندې ګوښه کړی او ډېر ژر به په یو بهرني هیواد کې د سفیر په توګه وټاکل شي. که څه هم د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د نوموړي د ګوښه کېدو علت د افغان حکومت یوه نوې تګلاره ښودل شوې، خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا په دې کار کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه داخله بولي. ښاغلی نبیل له تېرو دوو کلونو راهیسې د ملي امنیت د مشر په توګه کار کړی چې په دې موده کې د پاکستان د ورانونکو هڅو تر څنګ ویل کېږي د ایران له هڅو هم پرده پورته کړې ده. د دې موضوع نور تفصیل حمید مومند په راپور کې.
که څه هم د ولسي جرګې غړي د ملي امنیت د رئیس ګوښه کېدل د سیمې د استخباراتو په لمسون بولي، خو د ولسمشر دفتر بیا وایي چې دا کار ته نوې تګلارې له مخې شوې چې یو کس له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د دې ادارې د مشر په توګه نه شي پاتې کېدی. د ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي نن په یوه ځانګړې غونډه کې دا پریکړه وکړه او د هغه دوه کلن خدمات یې وستایل. خو د ولسي جرګې ځینو غړو د ولسمشر په دې پریکړې سخت غبرګون وښود او وویل چې ښاغلی نبیل د سیاسي توطیې ښکار شوی. د دې جرګې دوو غړو شیرولی وردګ او فرخونده زهره نادری په دې اړه خپل خبرګون نه داسې څرګند کړل.
فکر کوم دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې نه دی.
په دوی کې هیڅ شک نشته چې د کرایشي سیاسي ملحوظات موجود وي.
باید هیر نه کړو چې ښاغلی نبیل یو له هغو کسانو څخه دی چې له پردو استخباراتو سره یې عملا په میدان کې مقابله کوله، خو په مقابل کې د ده پر ځای چې د ملي شورا لخوا وستایل شي له کاره ګوښه کیږي. ممکن بیا ورته د غازی امان الله خان مډال ورکړي او ورته وایي چې مننه.
غازی امان الله خان به تنها بگه تشکر.
د ولسمشر کرزی لخوا د اقدام په داسې حال کې شوی چې د افغان کابینې دوه مهم غړي د کورنیو چارو او دفاع وزیران وسوس د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی دی. د ولسي جرګې یو اساسي انتقاد هم دا و چې په داسې حساسو شرایطو کې د ښاغلي نبیل ګوښه کول مناسب نه و او ولسمشر باید دوی ته ځواب ووایي. له بل لورې د ملي امنیت ځینو سرچینو هم مخکې ویلي و چې د ښاغلي نبیل د ګوښه کولو لپاره د ایران او پاکستان لخوا زیات فشارونه موجود و. افغان کتونکي احمد سعیدی هم دا تاییدوي او وایي چې رحمت الله نبیل په ځانګړي ډول د پاکستان له فشارونو له کبله ګوښه شوی دی.
زما باور دا ده چې رحمت الله نبیل د دې لپاره له وظیفه نه سمکدوس شوی چې دی د پاکستان په مقابل کې ښه موقف درلودل. حقایق به ویل د ده سمکدوشي د پاکستانیانو تر فشار لاندې اجرا شوی
دا نبیل په تیرو لسو کلونو کې د ملي امنیت لومړنی مشر و چې د پاکستان د لاسوهنو تر څنګه د ایران له ورانکارو فعالیتونو څخه هم پرده پورته کړه او توانېدلی و چې د ولسي جرګې بشپړ ملاتړ خپل کړي. د جمهور ریاست په اعلامه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر پریکړه کړه چې ښاغلی نبیل په یو بهرني هیواد کې د سفیر په توګه وټاکي. که څه هم د جمهور ریاست په اعلامه کې دا نه دی ویل شوی چې د ملي امنیت لپاره بل څوک نومول شوی او که نه، خو ځینې سرچینې وایي چې د مونو قبایلو چارو وزیر اسدالله خالد ممکن دی پوست یو کاندید وي.
لبلی خو د افغانستان د حکومت ځینې باوري سرچینو تایید کړي چې جنرال بسم الله محمدی به د دفاع وزارت د کاندید په توګه د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ورپېژندل شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمیر غړو د دغو راپورونو د خبرېدو وروسته عکس العملونه ښودلي او ویلي دي چې د دوی لخوا د سلب صلاحیت شوي وزیر له معرفي کېدو سره مخالفت کوي او باید چې ولسمشر کرزی دې جرګې ته نوې څېرې وروپېژني، نه هغه پخوانۍ څېرې چې دوی سلب صلاحیت کړې دي. جنرال بسم الله محمدی د افغانستان د دفاع له وزیر سره یو ځای څو ورځې وړاندې په افغانستان د پاکستان له لوري د راکټي حملو او په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله له خپلو وزارت لخپلو دندو سلب صلاحیت کړی شول. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپورټ کې.
وروسته له دې چې د دفاع وزارت څوکۍ ته د بسم الله محمدی د معرفي کېدو راپورونه خپاره شول، د ولسي جرګې غړو په دې اړه بېلابېل غبرګونونه وښودل. د افغان حکومت ځینو موثقو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې بسم الله محمدی به د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته ورپېژندل شي. د ولسي جرګې غړي شرولي ورداګ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی نه باید بسم الله محمدی د یو بل مهم امنیتي ارګان د مشر په توګه دوی ته ورپېژني.
جناب وزیر صاحب داخلی پاک لبان دی چې وو سرپرست وزیر دی د ملت د استازیو د خصوص په ولسي جرګه کې د ملت د نمایندګانو ارزو او مایده سه و چې جناب وزیر صاحب داخلی استیلی یو بل سکتور ته، یعنی یو بل وزارت ته جدا د سکتور امنیتي نه معرفي کړي. دوی په دې فهم باندې دی، په دې نظر باندې چې کېدای شي د ده خدمتونه غلطه قابل د قدر وي او وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته صحیح خدمت وکړي.
د جمهور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی به ډیر ژر د وړتیا او اصل ته په کتو د دفاع او کورنیو چارو نوي وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو په خاطر ولسي جرګې ته معرفي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی فرهاد مجیدی د دفاع وزارت څوکۍ ته د جنرال محمدی له معرفي کېدو سره موافقه لري. نوموړی وایي چې جنرال محمدی په دفاع وزارت کې پوره تجربه لري او دا به ښه خبره وي چې د دې پوست د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي شي. زمون فکر او نظر دا دی چې که ولسمشر کرزی د دفاع وزارت پوست وړ او تجربه کار سړی را معرفي کوي، نو موږ د دې طرفدار یو چې بسم الله محمدی دې د پوست ته معرفي کړي، ځکه بسم الله محمدی یو مسلکي او مجرب کس دی او د دفاع وزارت په رهبرۍ کې کافي تجربه لري. جنرال بسم الله محمدی د کورنیو چارو وزارت له پوست څخه مخکې د دفاع وزارت د لوی درستیس په توګه دنده ترسره کړې ده. ولسي جرګې شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان له خاورې څخه د راکټي حملو او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو له امله د دفاع او کورنیو چارو پخواني وزیران جنرال رحیم ورداګ او جنرال بسم الله محمدی استیزا او وروسته یې بې صلاحیت کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی څو ورځې مخکې د دفاع پخوانی وزیر جنرال رحیم ورداګ د جمهوري ریاست د ستر سلاکار په توګه وګماره، خو بسم الله محمدی تر اوسه د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پر مخ بیایي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. د هلمند د علماو شورا د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د هغو ولسو ملکي وګړو وژنه وغندله چې درې ورځې وړاندې د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو سرونه له تنو پریکړو.
د هلمند دینی علماو د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د ولسو تنو ملکي کسانو څخه د سرونو پریکول په کلکه وغندل او ټینګار وکړ چې دا عمل غیر شرعي دی. دنی عالمانو په دې اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه او د دولت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې اصلي لامل پیدا کړي. وړ مشپه د کجکي ولسوالۍ په روشن آباد کلي کې وسلوالو د اولسو تنو ملکي کسانو نه چې دوه پکې ښځې وې سرونه پرې کړي دي. دینی عالم مولوی مهردل وای کچیر کوم کس غیر شرعي عمل کوي نو شواهد او محکمه باید هغه ملامت کړي او وروسته ورته جزا ورکول سي.
اوس نو ولس کس او دوی شدي دوی په شهادت ورسولې دوی څه شواهد پر درلودل؟ کوم شواهد؟ لکه هغه کتاب چې وایي، لکه خدا او رسول چې وایي، دوی کوم شواهد پر پیدا کړ او کوم د دوی محکمه؟ هیڅ یو نقطه د شریعت هم په دې کې موجوده نه ده په دې قتل کې، بلکې د دوی د نفس په تقاضا، د دوی د هوا په تقاضا، د دوی د شیطان په تقاضا دوی دا قتل عام کړی دی په زمینداور کې، دا شرع ناروا دی.
د هلمند چارواکي په دې اړه د پلټنو د دوام خبر ورکوي. مسؤلینو تر اوسه دقیق نه ده معلومه کړي چې ولې د سیمې وسلوالو دغه ولستنه چې دوه پکې ښځې دي حلال کړي دي. کومې وسلوالو ډلو هم تر دې دمه د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستي. وسلوالو طالبانو هم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان ولسمشر احمد کرزی هم په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې د ولسو تنو ملکیانو څخه د سرونو پرې کول پیښه په کلکه غندلې ده او هغه نه بخښونکی عمل بلل دی. هغه پړه په ظاهر پر وسلوالو طالبانو وراړولې ده، خو د ځایي ادارې نه په دې اړه د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د دې پیښې نه دوه ورځې تیریږي، خو تر اوسه له دولتي چارواکي پوره جزیات نه ورکوي او په دې اړه د پلټنو د دوام خبر ورکوي. خو د ولایتي شورا مرستیال فضل باری فیاض چې خپله هم د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دی، د ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډیره ګرانه ده چې له سیمې نه پوره جزیات واخلي. هغه وویل اوس د افغاني طالبانو په شمول ګڼ شمېر بهرني وسلوال او تورستان په دې سیمه کې میشت دي. نعمت الله سمیم هم تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د موسیقۍ د یو کنسرت پر مهال رامنځته شوې ده. خو د والي ویان داود احمدي د موسیقۍ د کنسرت خبره رد کړې او په داسې حال کې چې دقیق لامل نه دی ښودلی رسنیو ته ویلي کېدای سي وسلوالو طالبان دغه کسان د دولت سره د همکارۍ په خاطر وژلي وي.
مدني ټولنو او افغان ولسمشر دغه پیښه په کلکه غندلې وه. ولسمشر کرزي د دې پیښې په اړه د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو په هلمند کې چارواکي وایي چې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د پیښې اصلي علت معلوم کړي او همدا علت ده چې د پیښې په اړه سیمه ییز چارواکي ضد نقیض څرګندونې کوي.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د ناتو په مشرۍ محارب عسکر له افغانستانه په وتلو دي، یو پوځي پلان جوړوونکي پرون وویل له افغانستانه د ناتو د درنو پوځي وسایلو او وسلو د ایستلو لپاره ښایي د دې تړون غړي هیوادونه افغانستان ته په لنډ مهاله توګه نور اضافي سرتیري واستوي. ډګروال کولن ریچارډسن همدارنګه ویلي که چیرې د پاکستان لاره د افغانستان څخه د وسایلو د ایستلو پر مهال تړل شوي هم وي، د نړیوال ایتلاف غړي هیوادونه نورې لارې کارولی شي. په دې اړه د رویترز خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
کولن ریچارډسن د هالند په بورن سوم خارګوټي کې د ناتو په قومندانۍ کې چې د افغان ماموریت ملاتړ کوي پوځي پلان جوړونکي او کاناډایي لوجستیکي کار پوه دی. نوموړی وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د ناتو ګڼ سرتیري ووزي، د ناتو غړي هیوادونه باید له افغانستان څخه 200,000 کانتینرونه او وسایط انتقال ته چمتو وباسي. د رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې ناتو سرتیری د افغانستان په هغه جګړه کې چې د آرامېدو نښې نه لیدل کېږي بوخت دي، دوی باید د 2 میلیارد ډالر پر ارزښت وسایل له افغانستان نه وباسي. ریچارډسن وایي د پوځي وسایلو د پاکولو، راټولولو او انتقال چارې ښایي یو شمېر هیوادونه اړ کړي چې افغانستان ته په لنډمهاله توګه نور سرتیری ولیږي. نوموړي خبریالانو ته ویل تجربې ښیي ډېر هغه هیوادونه چې افغانستان کې سرتیری لري ښایي د افغانستان څخه د پوځي وسایلو د انتقال لپاره په دې هیواد کې په موقته توګه د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي. نوموړي وویل تمه ده چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان څخه د پوځي وسایلو د ایستلو په برخه کې د هوا، وچې او سمندر لارې وکاروي او یوازې د پاکستان پر لارې به تکیه نه کوي. پاکستان له خپلې خاورې څخه افغانستان ته د ناتو اکمالاتي لاره د 2 میاشتو لپاره تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې امریکا د ترې د ناتو د هغه بمبارۍ له کبله بخښنه وغواړي چې په مومندو کې 44 پاکستاني سرتیري ووژل. د جولای په میاشت کې پاکستان د امریکایي چارواکو سره له یو لړ خبرو اترو وروسته د لارابیا پرانستله. د ناتو د پوځي پلان جوړونکي ریچارډسن ویلي د ناتو ټول غړي د وټلو پر مهال د پاکستان لار کارولای شي، خو دوی له دې لارې پرته نور انتخابونه هم لري. ناتو د منځنۍ اسیا له درې هیوادونو ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان سربیره له روسیې سره هم په دې برخه کې ترانزیتي تړونونه کړي. نوموړي ویل که څه هم د افغانستان څخه د وسایلو د ایستلو په برخه کې د ناتو هر غړی هیواد خپل جلا پلان لري، خو د دې پوځي تړون د همغږۍ ډله هڅه کوي چې ډاډمنه کړي څو دا ټول هیوادونه په یو وخت یوه لاره ونه کاري. رویټرز خبري اژانس وایي د جګړې په لومړۍ کرخه کې یو شمېر پوځیانو شکایت کړی و چې په افغانستان کې له پوځي بیسونو په شا کېدلو او پوځي وسایلو د تړلو چارو د وسلوالو پر ضد د دوی جګړه اغېزمنه کړې. خو په برونسوم کې د عملیاتو مشر امریکایي جنرال جوزف رینر دا رد کړی وایي د وسایلو ایستلو په افغانستان کې له عملیاتي چارو سره کوم ټکر نه دی رامنځته کړی.
د پاکستان ترانزیتي لار هغه څه چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو د لیږدولو لپاره مهمه ول، د هیواد د ناتو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لپاره هم مهمه بلل کیږي. پاکستان څه موده دغه لار د ناتو پر مخ ورسله هغه وتړله چې پر یوې پوځي پوستې د ناتو هوایي برید وکړل او له عمله څو پوځیان ووژل شول. که څه هم دغه لار بیرته پرانستل شوې ده، خو افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو د لیږدولو بهیر یو څه ټکنی دی. ناتو اکثره اکمالاتي مواد د کراچۍ له بندره د پاکستان لارې افغانستان ته انتقالول. په کراچۍ بندر کې دغه راز د ناتو د اکمالاتو د لیږدولو تر څنګ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د پوهنې د وزارت د ښوونځیو میلیونو درسي کتابونه هم بند و. خو د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې دغه ستونزه اوس هواره شوې ده او دغه میلیونونه درسي کتابونه د لیږدولو په حال کې دي. نور حال له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت تایید کړه چې د افغان ښوونځیو د درسي کتابونو د لیږدولو ټولې ستونزې هوارې شوې او کاروانونه د کراچۍ له بندر څخه د هیواد په لور خوځېدلې دي. د دې وزارت وایاند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کتابونه چې شمېر شاوخوا 4.5 میلیونو ته رسیږي او د پوهنې د نوي نصاب له مخې په بهر کې چاپ شوي وو، له کابو نهو میاشتو راهیسې د پاکستان د کراچۍ په بندر کې ایسار وو. ښاغلی ایمان تمه وښوده چې یاد کتابونه به پراتلونکو 15 ورځو کې هیواد ته راورسیږي.
دا کاروانونه حرکت کړی دی او انشاء الله امیدوار یو چې په 15 ورځو کې دا کتابونه د معارف وزارت افغانستان دولت ته وسپارل شي. دا ورځ نه چې کله پاکستان دې په دغه لار پرانیستې ده، زمونږ کتابونه ته هم د ورود اجازه ورکړل شوې او موږ د ترانسپورتي ستونزې چې هغه باید حل شوې وای، هغه ستونزې ادارې او ترانسپورتي ستونزې هم حل شوې دي.
راپورونه وای په پام کې و چې دا کتابونه د ناتو د اکمالاتي کاروانونو په ذریعه هیواد ته راوړل شي، خو لیکدیدلې هغه مهال وزنډول شول چې پاکستان افغانستان ته د ناتو پر اکمالاتي کاروانونو لارې وتړلې. د دې لارو د تړل کېدو علت د ناتو په بمباریو کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې د 24 پوځیانو وژل کېدل په ګوته شوي وو. د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې د دې کتابونو ځنډېدو د پوهنې د تعلیمي کال پلانونه له ستونزو سره مخ کړي دي. امان الله ایمان وایي هڅه به وشي چې دا کتابونه په لږه موده کې د هیواد د سړو سیمو پر ښوونځیو وویشل شي
او امیدوار یم په وخت باندې راورسیږي. دغه کتابونه موږ ان شاء الله کولای شو چې په هغه ولایتونو کې چې څو ورځې وروسته پکې تعلیمي کال پیل کېږي چې هغه سرسیره مناطق دي، په دې ځای کې ترېنه استفاده وکړو. د نوي نصاب نه او نور کتابونه به ان شاء الله موږ په 2 نوي کال کې وکولای شو د نوي نصاب نه استفاده وکړو.
افغان چارواکو دا هم ویلي چې د دوی د مسلسلو غوښتنو سره سره پاکستان په نهو میاشتو کې د افغانستان د پوهنې د تعلیمي پروګرامونو اهمیت ته پاملرنه ونه کړه. د پوهنې وزارت وایان دا هم وویل کله چې د پاکستان او ناتو ترمنځ کړکیچ کم شو، له هغې وروسته یې افغان درسي کتابونو ته د لیږدېدو اجازه ورکړه.
شپک بجی او درویش دقیقی دی. تاکل شوی نن پا لندن که دی پارا اولمپیک لوبی چه معلولین پکی گردون که وی پایل شی. پا دی لوبی که دی نور هیوادونو ترسنگ یو افغان معلول لوبغاری هم برخه خیستی چه دی وزن پورتا کولو یا پاور لیفتنگ پا برخه که با انسیالی که وی. دا افغان لوبغاری فهیم رحیمی نومیگی چه پا 2008 میلادی کال که دی پیکنگ پا لوبو که هم گردون کرده و. نور تفصیل دی حمید مومر پرپورت که.
نه وشت کلن فهیم رحیمی چې د ماین په یو چاودنه کې خپل کینه خپل لاس ور کړ، یوازنه افغان لوبغاړی دی چې په لندن کې د 2012 کال په پارا اولمپیک لوبو کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. ټاکل شوی د پارا اولمپیک لوبې نن چهارشنبه په رسمي ډول په لندن کې پرانستل شي. خو ښاغلی رحیمی به د سپتمبر په 14 نیټه د وزن پورته کولو په سیالیو کې برخه واخلي. دیمه په لندن کې د تمرین په محل په ټلیفون اومند او راته وویل چې د سیالیو لپاره ښه په درس کې تیاری نیسي.
ما له موجوده امکاناتو نه په ګټې خپل تمرینونه کړي، خوله مې تویه کړي او دلته هم په تمرینونو بوخت یم. زه چمتووالی لرم او انشاء الله هیله من یم چې خپل هیواد ته یو مډال وګټم.
ښاغلی رحیمی وایي 13 کلنو چې د کورنیو جنګونو په محل د ماین په یوه 14 کې خپله لاسه ورکړه، خو له دې پیښې سره سره چې د ده لپاره ټکان ورکوونکی وه خپله هیله له لاسه ورنه کړه. د په 2006 میلادي کال کې د وزن پورته کولو ورزش ته مخه کړه او په بیجنګ کې د 2008 کال په پارا اولمپک لوبو کې هم ګډون کړ. ټاکل شوی و چې د بیجنګ په لوبو کې 110 کیلوګرامه وزن پورته کړي، خو د یو فاول له کبله د کوم امتیاز په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. خو د افغانستان د پارا اولمپک د فدراسیون مشر الله یار چې له ده سره لندن ته تللی هیله مند چې دا ځلې به رحیمی یو څه ترلاسه کړي.
فهیم جان یو ښه افغانی جرأت لري او په همدې تمه راغلی چې باید خپلو نورو معلولینو او هیواد ته د ویاړ سبب شي. دی غواړي چې نورو معلولینو ته یو الهام شي او وښيي چې د دوی یو ورور چې پښه هم پرې ده د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره مبارزه کوي.
ښاغلی الایار وویل چې دوی په 13 برخو کې لوبغاړي لري، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی ته د پارا اولمپک په لوبو کې د ګډون اجازه ورنه کړه شوه. فهیم رحیمی د لومړي ځل لپاره په 2008 میلادي کال کې په مالیزیا کې په جوړو شو لوبو کې ګډون کړی و چې پکې ورته افتخاري مډال هم ورکړی شو.
او اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع ده. هندوستان سره محکمې په ممبئی ښار کې 2008 کال د برید کوونکو څخه یوازینی ژوندي پاتې شوي برید کوونکی محمد اجمل قصاب ته د مرګ سزا تعیید کړه. په دې بریدونو کې 166 کسان وژل شوي او محمد قصاب یو له 10 برید کوونکو څخه و. په دې اړه نور حال د اجمل ان په راپور کې.
په پاکستان کې زیږیدلې محمد اجمل قصاب د هغه لس وسلوالو څخه و چې د هندوستان په اقتصادي مرکز ممبئی کې د 2008 میلادي کال بریدونه وکړل چې 3 ورځې یې دوام وکړ. نوموړي د خپلو پخوانیو محکمو په وړاندې د هندوستان لستري محکمې د استناف غوښتنه کړې وه او ویلي و چې له ده سره انصاف نه دی شوی. خو د چهارشنبې په ورځ د هندوستان ستري محکمې د پریکړې د اورولو پر مهال 2 قاضیان وویل د دوی سره محمد قصاب ته د مرګ د سزا له تایید پرته بل لار نشته. له محکمې وروسته څارنوال ګوپال سوبرامانیم په نوې ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل ښاغلی ګوپال وایي سترې محکمې نن د محمد قصاب مرافعه رد کړه. محکمې په دې څېړنه کې اسناد او شواهد اماسې تایید کړل چې وو دواړو اړخونو ثبوتونه بیا محکمې ته وړاندې کړي وو او محکمې د دې فرصت درلود چې دا شواهد په بشپړه توګه وڅېړي. قصاب چې دا مهال په ممبئی کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې ساتل کیږي د هندوستان د دولت خلاف پر جګړې وژنو او تروریستي کړنو تورن شوی وو او په 2010 میلادي کال کې په مرګ محکوم شوی وو. د هندوستان د ستري محکمې د دې پریکړې په اړه د هندوستان د نن عکس العملونه خودل شوی. د هندوستان یو سیمایي سیاسي ګوند مشر محمود مدني د ستري محکمې د دې پریکړې په اړه وویل
چې جو مجرم ہے جو قاتل ہے.
مدني وایي د قاتلانو او جنایتکارو په وړاندې هیڅ خواخوږي نه ده پکار. دا ډول شخص ته سزا وړ دی. دا خوشنوونکي ده چې انسانان په جنایتو لاس پورې کوي، خو موږ باید دا ډول جنایتکارو ته سزا ورکړو او پکې هیڅ ډول زړه ناسړه نشو. همدارنګه په داسې مسلو کې باید سیاست ونه لوبول شي. د واکمن کانګرس کونی یو مشر دیپجای سنگ په نوې ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل زه غواړم قصاب ته د مرګ د سزا په ورکولو درنې سترې محکمې ته مبارکي وایم. زه فکر کوم چې عدالت هر څومره زر چې ممکنه وي باید عملي شي او په دې کې باید هیڅ ډول ځنډ ونه شي. د هندوستان د مهم اپوزیسیون ګوند بھارتیا جنتا ګوند مشر بلبیر پونج د سترې محکمې د دې پریکړې په اړه په نوې ډیلی کې داسې وویل موږ د ټولو هغه کسانو لپاره د سختې سزا غوښتنه کوو چې د هندوستان د دولت خلاف د جګړې ترسره کول غواړي. همدا لامل دی چې د دې پریکړې هرکلی کوو او دا هغه څه دي چې له اوږدې مودې تمه وه. په هندوستان کې ځانګړي څارنوال اوجوال نیکام په دې اړه خپلو څرګندونو کې دا پریکړه پر ځای بللې او په نوې ډیلی کې خبري اعلان ته ویلي قصاب او نه ملګرو د بریدونو پر مهال له پاکستان څخه مرسته ترلاسه کړې وه او د دوی ډیر مرسته کوونکي د پاکستان د پوځ افسران او د لشکرې توي بغړي وو. دا د هغو په مخې وڅپېړه ده چې د پاکستان څخه وسلوالې کړنې هڅوي. محمد اجمل امیر قصاب ته اوس یواځینۍ لار دا پاتې ده چې د هندوستان د نوي ولسمشر پرناب مکرجي څخه د بخښنې غوښتنه وکړي، څوک چې لا د مخکې څخه ورته 12 نورې دا ډول دوسیې د غور لپاره پرتې دي. په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې هندوستان د پاکستان د لشکرې طیبه ډله او د دې هیواد ځینې حکومتي کړۍ په لاس لرلو تورنې کړې وې. پاکستان منلی و چې د دې بریدونو یوه برخه د دوی په خاوره کې پلان شوې خدای رد کړې و چې ګوندې د پاکستان د حکومت اړوند کومه کړې دې په کې لاس ولري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بریالی امیری د ننګرهار ولایت بي سودو لسوالۍ څخه لیکي جمهور رئیس ملي اعتدال نه مراتوي، د خپل قدرت د بقا لپاره هغه کس په لوړ پوست مقرروي چې دلته تفلې ولري. دغه راز سلام جمال ناصر د لوګر ولایت څخه په اس ام اس کې لیکي کچېر بسم الله خان محمدي په کورنیو چارو وزارت کې خدمت کړی وای نو ولې ولسی جرګې لخوا اصل بصلاحیت کړی شو؟ ولې جمهور رئیس بیا یو داسې یو کس د دفاع وزارت مقام ته معرفي کوي؟ د له حکومت غواړي چې نوې څېرې د ولسی جرګې لپاره ور